بشنیم که چه ها دارن در برنامه. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمن و اویدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلاري پر سر اختلاف لا هم دوام لري، خو د دوړو خو استازي هیله لري چې پرمختګ به وشي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف له کبله رسمي خبرو ته داخل شوي نه دي. د ناټو او اروپایي ټولنې استازي وایي د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوایي پیشه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو له کبله ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواو خبرې دوی ونې مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلاره او ایجنډا نه دي صلاح شوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري، او دغه راز د مرکچی پلاوی له یوې غړي سره مرکه هم لرو. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناټو استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د دوامداره ثبات د ملاتړ لپاره به د ناټو او اروپایي ټولنې همکاري دوام وکوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناټو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلي دي چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړي چې محمد نبی په تازه درجه باندې کې د نړۍ په کچه د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. 15 کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وای په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطف علي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیری پرون مازیګر هغه مهال ووژل شول چې دغه ولایت په هور المعظم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشار بللي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په فرانسې کې د قصابۍ په ساتول د دو تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه اتلس کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ای شودلی، د حملې انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو له لورې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېدا بللې ده. دا پیشه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیشه کې ولستنه وژل شوی وو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د یوې مظاهره لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منس کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثره په لاسونو کې د ګلانو ګډې لیشتولې. د ازادي رادیو بیلاروسي څنګه وایي د مظاهره ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبریالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشینکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشینکو د سپتمبر په 28مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون شل محصلان او عمله پکې سپاره وو ورمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په مهال ولوېده. لومړی دوه تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د ریال وټکي د لویدو علت نه دی څرګند شوی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په قطر کې افغان مرکچان لا هم د خبرو پر کرنلاري موافقه پر رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د فاري اصول په جوړول کې دوم رستړي کې سي لیکنه څوک مت دي یا خدای مکه شاته تا ګو کې د اصل امکان نه لري.
د دغه خبرو په اړه په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکز پلاوی له وی غړي سره مرکه لرو. په کندهار کې هدف یو جنې ډیر شوی او په روزګان کې لا هم نه ختی روان دي. د طالبانو د حمله لړې دوه وروسته د کندوز سیدونکو ویل نام نه یو پتنګ شوی دي. نن د توریزم یا ګرځندوی نړیوال ورځ ده. نورستان د ډیرو سیلانیانو لپاره په زړه پوري ځایونه لري.
ډیر زره پورشاف خلک راغلي روزګان تقریبا 10000 زیات راغلي.
ډیری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالي دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا وي دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لنجمنو مسلو سره مخامخ شوی قوی د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخاوني سي. دوی وایي د افغانستان جګړه وښده او پیچلې و او اوس یې د هواري لپاره تاګلار جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي بیا ویلې د تګلارې په ټولو مادو موافقه شوی خو یوازې دوی مسالې پاتې دي. تفصیل اسد الله لودین را لیکي.
دوه اونۍ وشوي چې قطر کې د جګړې ښکېل ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوې خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړې ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوې له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د کاري اصول په جوړولو کې دوم رستړي کې سي لیکنه څوک مت دي یا خدای مکه شاته تا ګو کې د اصل امکان نه لري. اصلا هغه څه سي د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبري دي. هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه. دا چې کوم څه تر اوسه پورې نسته سي هغه اختلاف په نظر دومره زیات نه سي خدای مې کې د مذاکراتو لپاره خنډ واقعي.
د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي مولا خیر الله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوی خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوې حنفي فقه ته رجوع کول او بل اعداد چې د اوسنۍ خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوی جنډاج پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه به د اسلامي قوانینو د باندې نیوي د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفی مذهب رائج دی الته پراغه پیسلې کول کیږي نو طبعا موږ چې هغه مذهب ته بریجو کول کیږي بعضی اهل تشیع ورونه غوډه خبر راپور تکړه وای چې زمونږ خو زموږ ذکرم باید وسی
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته میداوي چې پر اوربان دیالکتر لګه اور کم بسلا وشي خو برعکس د جګړې لیکي هماغه سي تودي دي خاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګوندي خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یو سیاسي هوکړې ته رسیدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي نو مولی د امریکا د پی بی ایس نیوز خبريال ته په جواب کې ویلي
I think you're right that the Talibans will not accept
فکر کوم تاسو سم وایئ چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نوی موندل سوي او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی زه فکر کوم هغه د تاریخوالي کمواله عملی کول زی او په پام کې به ولري البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی
په دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي رادیو تول چې په خبرو کې ځند یو طبيعي خبره ده نوموړي په ازادي رادیو سره په مرکه کې ول دوړ خوابي موافقه ته نږدې شوی خو په ځینو لنجمنو مسالو بحث پاتې ده ل شریفی زرمتی سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د تګلارې په جوړیدو کې د ځند علتونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي
کله چې دوه چمونه سره یو ځای کیږي او مذاکرات ته ځي په دې کې حتماً داسې مسائل شته چې یو لوري به دلچسپي لري او داسې مسائل به وي چې بل لوري به ورته دلچسپي لري خو د دې ټولو لپاره د حل لارې شته لکه څنګه چې هغه د پښتنو متل دی چې وایي غر څنګه لوړ وي پسر لار لري یعنی لار ورته ست خلک ورته ختلی سي
تاسو د لستوریا او سره څنګه یاست تر اوسه پورې دومره ډیر ورځ تیرې سوې د اجنډا په اړه تر اوسه لا خبرې روانې دي څه لامل سو چې دومره ځان رامنځته سو
کله سي د ملي پروسې لپاره دلته راغلی او دا مو هوټ کړی د خپل خلکو په خاطر د خپل وطن په خاطر د خپل دولت په خاطر باندې سټوري هغه ستوري چې دلته دی د دې لپاره نه دي ستیا احساس لرو ځکه چې هغه هیلې مو د افغانستان د ولسونو راوړې دي موږ خو هیله درلوده چې دغه کړنلاره ادا خپل باید په یوه ورځ کې پای ته ورسي خو کړنلاره د مذاکراتو لپاره بنسټ جوړوي اساس یې جوړوي نو همدغه وجه ده چې دا باید همدغه رقم سي جګړه ډېره وغده وه د دې کړنلارې د مذاکراتو د کړنلارې لپاره وخت پکار ده
هغه کوم ټکی دي چې پر اوسه تاسو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ ور باندې اختلاف سته
د دوار لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکی چې ور باندې ترڅو د دوار لورو نه توافق نه سوي توافق د نظر نه سوي هغه نه غواړو محرم دي ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو
او تر کومه وخت پورې تم کیږي چې دا تاسو به د اجنډا پر سر باندې یو بل سره توافق وکړي
مکتول امید لرو د کاري وسلو پرګرام به په دې لاندې وخت کې پای ته ورسیږي
سلامل کیږي چې په اونۍ کې تاسو یوازې یو څو ځلې سره ویني او یعنی دوامدار غونډې نه کیږي
دا به هغه څه وي چې باید د طالبانو د پلاوی نه پوښتنه وسی سي دوی ولې نه سي کولای سي په اونۍ کې دوه درې ځله نه اضافي په اجنډا باندې کار وکړي یا کاري وسلو باندې ناشته ولري خو یو شی دا هم درته وایم چې په تیره اونۍ کې د یوې ورځې په اوږدو کې تقریبا دوه ځله د طالبان پلاوی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی سره ناسته وکړه
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی وه
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
آزادۍ رادیو مخکمو د جنگ او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د سولې د هڅو په اړه واوریدل. ل دې هڅو سره سره تاوتریخواله زیات شوی دی. د اوروزګان ولایت په ټول وسوالیو کې ل تیرو څو ورځو راهیسې سخت جګړه روانه دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي. خو د اوروزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشټو سیمو ته کومکې ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترینکوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالی امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالی کې نه د افغان ځواکونو پر مخته کړی بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالی کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیت کمانډانی څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوختي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشتې له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړې دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوستی دي چې هغه ته موږ اکمال نشو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وای هلته د جګړې پر مهال تیر ورځ 15 افغان سرتیری ټپیان سوي او د غراز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. خو وای د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وای هلته رسیدلي افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بل خوا بیا چارواکو تایید کړه چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ول چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلی او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تیره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولې وي.
په کندوز کې هم نښتې زیاتې شوي دي، خو مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو کندهار ته ځو چې د اورزګان ګاونډی دی. په کندهار کې د هدفي وژنو یا تروریستي پیښو شمیر زیات شوی دی. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان قومي مشران او پولیس سرتیري پکې وژل کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات ورڅخه اورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 61 یو تر دوه پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راز پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکونکي په نشه کېږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښو وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوامو خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي شته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډانۍ له ویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مو واورېدل چې په کندهار کې هدفي وژنې یو ځل بیا ډېرې شوي دي. په ورستي ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي جګړو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه د اجمل آریان له پراپور کې.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتی ارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او دې روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجي خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت غواړي چې بې له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریه په ګڼو سیمو کې خورا سختې جګړې روانې وې، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته رسیدو وروسته د حضرت علي د لور بیبي زینب زیارت ته بیول کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمی یا د جبهې لومړی کرښې ته استول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګیږي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې دا افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکی نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن د انسټیټیوټ غړی فیلیپ سمیتی وایي فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهالې ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کېدونکي سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلومات په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا شمنه مشروطه ده. نن د سپتمبر 28 د توریزم یا د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې نامنی روانه ده او د کورونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم ختم شوی نه دی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد د بیلابیلو توریستي سیمو لیدو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینو نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې لیدلې دي. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کې ورو.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وای سره لدې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړه مخه نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمې اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لانسه له 5,000 پورې شاوخوا خلک راغلي، پروس کانه تقریبا 10,000 زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 3,000 سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درمل جوړونکو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو ډیر شکایت کوي. کابل ښاریان وایي په افغانستان کې بې کیفیته درمل او په دې برخه کې د مسلکي کسانو کموالی هغه ستونزې دي چې تر دې دمه ورته جدي پام نه دی شوی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره یوه ستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ دا غ پیسې د هواد ملي اوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت د همویچ په افغانستان کې شاوخوا شپېته د درمل جوړولو فابریکې او د 4,000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل خارین د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت پاړه څوایی د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی
نه دا ټول جالي دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولای او سره کم بازی ورکړي.
بالکل دې موږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا درې څلور نفره چې ماته معلوم دي چې پیچکاری ورکړي دي همداسې به رپیده ویده بس پاسته نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبل په وحشي توپ تور نه کړ. د ایران په اتمی فعالیتونو، توغندی جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څور زمخه اعلان شول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودی نوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو له کبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګریزو کړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که ده ها میلیارد
آمریکایان ورستیو که اعلان وکړ چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسول دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره بناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولای دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د ده په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په وینا ښاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاری د اعدام حکم کې شامل وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ویلي واشنگټن به تر هغو پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي چې تهران د ده په ټکو له بدو کړنو لاس واخلي او هر اړخیزو خبرو ته لیواله شي. د ایران ولسمشر خپلو څرګندونو کې پر مایک پمپیو هم کلکې نیوکې کړي او هغه یې د جنایت وزیر یاد کړی دی.
اته بجه او 10 دقیقې شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مرکه چې پلاوی وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجی انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي خو دوی ګام پر ګام مخته ځي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړي محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. نبی په وروستیو کې د نړۍ په 20 ورځو او 25 ورځو سیالیو کې آل راونډر لومړی درجه آل راونډر غوره شوی دی. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو 2 پولیس ساتي وژلي دي. په فرانسه کې د قصابې په ساتول د 2 تنو د وهلو په تور نیول شوي پاکستاني پر خپل جرم اعتراف وکړ. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د ښځو د یوې مظاهرې لسګونه ګډونوالي نیولې دي او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسیدلی دی. زموږ اخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره خو مخکې تر دې ستاسې ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم د 1 میلې له لارې مراستولې دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلیلې کې په هلمند کې زیاتې توریستي او لیدون د لیدو وړ منظرې شته خو امنیت له بده برغه چې نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار دی کې د سولې مذاکراتو ته موهلي کمی شوي دي دا ځکه چې طالبان اوربند نه مني. اجمل مسعودزي له پکتیا لیکلي په افغانستان کې درمل ناروغانو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. تقریبا 85% درمل جعلي راوړل کیږي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي په قطر کې د سولې خبرې داسې بې خوند روانې دي کم امید ورته لرو چې کامیاب بشي. بل اوریدونکو مو بشیر حبیب زید د لوګر لازري لیکي د ژمي راتګ سره امکان شته چې کورونا یو ځل بیا راشي. باید افغانان جدي پام ورته وکړي. دا هم تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي.
همدغه حالت چې و بس ورورو مې زړه در چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي.
د تاندې څانګې دا خپرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزې او بې روحیې کوي یې، هیڅ کار او مسؤلیت ته یې ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحیې او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولا د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورورو مې زړه د هر چې شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو نظان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخی در تخوان ندر کی هغه که هر دنده وی هغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهنی فشار و تر را پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بی مفهومه ژوند ده، او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي. شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کیدل دا دوی لپاره تاواني تمامیږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دا اجتماعي زیانونه دي. دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلکو په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده، سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطی دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسی او په مساعدو فضا کې راسی خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبله دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی دې په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شه چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
روزګان د افغانستان یو له امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنې امنیتي وضعیت سلسله نه خده. د دې ترخوا د ښار په 3 کیلومتره کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او له حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نښتی کوي. مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي، خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل. چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې دي او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دلایل څه شي کېدای شي؟ پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس ښاغلي امیر خان بارکزي سره خبرې اترې کړې. رئیس صاحب، خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ نا امن دي، سو ولسوالۍ سقوط دي، او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اورېدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام اوسه اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډېر سخت حالات کې دي او ډېرې سختې شپې تېروو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس زه تا ته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یې یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې زموږ 6 ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو 6 ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپله یوه لار چې تجارتي لار ده، د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. او خپل مرکز ترینکوټ 3 یا 4 کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنګي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه سوی دی چې دا جنګو دونه تاثیر ورباندې وکړي، ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاس ته راوړي خو وزارت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده، داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکوي، د خوراک نه دوال ته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي نو تاسو کولی شئ چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته اردو چې پاتو و، او خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
بخنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي، سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یوه چارجوالي هغه یو سرای موږ ساتلی دي، هلته پولیس و اردو و امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي، دوی تاګ راتګ دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
داسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي، پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړی دي، 8 میاشتې هم تیرې کړې دي. کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړوي هلته شواک کې نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پسې ورکړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي، او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوندو 50 کلونو راهیسې زموږ
بارگزای صاحب، د چهار شنبه پر ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي؟
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنې دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هره ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې هم د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اوس څو ورځې مخکې زه ورسره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مین امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک وو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساسته، هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یوه مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامي جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامي مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامي مرکزونو په اړه له کلونو یوه مسله شریکه ده چې ډېر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نامنې ستر علت دا هم اوسېږي؟
موږ دا مشکل خپله دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 15 نوي فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر څه مې چې ورسېدي هلته په کور کې سړی او که نه دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او خلک یوه ورځ ترابل د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پشکې غورځي، طالب یو نړۍ ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یو مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چارو وزارت ویلې چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسېدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویلې چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمي دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلې شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېرې څومره کېدلی شي؟
زه کدا که وزیر صاحب داخله ما ژغ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس او ولسوالي لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو او هلته 20 کسان موجود دي. موږ هغه سی خاص روزګان ولسوالي لرو چې 400 زیات پرسونل لري او هلته به تقریبا ډیر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نستا. نو دا زه نه پوهیږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، کچیر هم دی نه دی خبر دی، اقلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راوازي په روزګان کې چې دا وزیر څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي بیا په قومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله دغه د لاسه دا سیستم خراب دی، دغه مشوره اخلي، دغه نظر اخلي، دغه سره جوړ راغلي، نور د بل ورځ ګوري ورته مرکز سره راغلي چې روزګان کې مشکل نه و، نه خیالي پولیس و. یوازې ادب دا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځیم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي د چا د لاسه چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود.
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیري او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو نه زشته.
موږ یو لوال رو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري. هغه سره چې موږ کښېنو چې ته ولې کمبوت، هغه وایي چې څوک رخصت کړلی دی، شي ته وي دي، پراره سوی دي یا سر سوی دي. نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل شته، په ټولو نظامي ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و، ولی په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلی او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلی فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه کړی و. یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې، څلور میاشتې یا 15 میاشتې ورده تیریږي، هغه وخت کې هلته جنگي حالت دی، دا هیڅ مناسب نه و. په داسې حالت کې ما خپله چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریکه کړه، تاسو موږ تر دې حالت بهتر نه کوي، نور که چیرې هم تصمیم نیسي داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښي خواته بوځي، ځکه اوس موږ پیلم د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه 4 یا 5 کاله جګړه کې ته تقریبا 14 قومندان د امنیت دي چې روزګان ته راځي، یعنی هلته 3 میاشتې یا 4 میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي. وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت تر لوري په غوړ ازمین صاحب چل تر غلی ورته ویل چې موږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په 3 میاشتې کې یا په 4 میاشتې کې نوی قومندان تر استوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، حال دا چې شو بد خو بېخي نه ورته مهمې جواز د دې معرفت کېږي، پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډیر منفي تاثیر کوي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب، کور مواباد، تشکر.
د کشالو په خار کې ژوند کشاله ژوند کشاله کشاله د کشالو په
خر کې دا کشاله بنوي ک د سیاست نه کاروبار نه دیر قلمونا خرچ شل